په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نن ساته خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکار ملاتړ تورن کړ. افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. پدې موضوعاتو پر راپورونو سره بیره د غرازی نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو. خلومړی اجمل اند افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
کابل سبا د سام په نوم د څلوېښت مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د اصلي غونډې کوربه ده. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلي. په کابل کې د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي دي چې نن یې یوه حاشیې غونډه لري او سبا ته به اصلي غونډه جوړه کړي. په غونډه کې د لوړپوړو چارواکو د غونډې په نوم جوړه شوې افغان حکومت پکې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د څرنګوالي په اړه مرسته کوونکو هیوادونو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد استراتژی
خغلی دریم زی وایم په بیلابیلو برخو کې لکه له فساد سره د مبارزې د اداري فساد پر ضد د استراتژی مالی او اقتصادي اصلاحاتو د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او نورو برخو کارونه کړي چې په اړه به نړیوالو ته ریپورت وړاندې کړو. د دې غونډې ګډ ریاست به د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د نامه د دفتر استازي کوي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو نیولي. د کندوز امنیي قمندان عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل: افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د پامیر څوارلس په نوم پیل کړی او پکې وسلوالو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا وکړه. ښاغلي حمیدي وویل:
از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب در حدود
د دې عملیاتو د پایل راهیسې د امام صاحب په ولسوالۍ کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او یو په څلوېښت نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو درې مهم قمندانان شامل دي. اخوا چارواکي وایي د اروزګان د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ولکې وتلې. دغه ولسوالۍ څخه مونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې وه. له فاریاب څخه په یو بل خبر کې چارواکو ویلي چې دغلته د مرکز میمنې ښار په امنیي قمندانۍ کې بمې چاودنه شوې. د قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دا یو کوچنی بم و چې د قمندانۍ د دفتر په یو دالیز کې وچاودېد. ځینې هندارې ماتې کړي خو دوی وایي نور کوم زیان نه دی اړولی. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن د بنګلادیش د نولس کلونو لوبډلې ته په 45 منډو ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړه او سیال ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 130 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې اته اتیا منډې جوړې کړې وې. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللی څو د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په هوایي ډګر کې د ترکیې ولسمشر ته د ایران د قانون او صنایعو وزیر هرکلی وایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وکتل. حسن روحاني له نوموړي سره تر لیدو وروسته وویل:
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و
خغلی روحانی وای د عراق د کردستان خلک زموږ غونډیان او ګران غونه دي. موږ نه غواړو د عراق د کردستان پر خلکو فشار راولو، خو هغه په تیروتنو ولاړې پریکړې چې د سیمې ځینې مشران وکړي باید چې هغه جبران کړي. له همدې کبله درې هیوادونه ایران، ترکیه او عراق اړ دي چې په جدي او ضروري اقدامات سره په سیمه کې خپل اهداف تامین کړي. ایران ته د ترکیې ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې د ترکیې، ایران او عراق په شمول د سیمې پیاوړو هیوادونو د عراق په شمال کې د یو کوردي دولت له جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. د ترکیې چارواکي همدارنګه وایي چې په سړک کې د یو ښودل شوي ماین چاودنې څلور ترکي سرتیري وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران پولې ته نږدې هغه مهال وشوه چې د ترکي سرتیرو موټر پر ماین برابر شو. دا کاري ولایت د والي د دفتر لخوا ویل شوي چې د کردستان کارګر ګوند په دې برید کې لاس لري. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکو په بمباریو کې د النصره جبهې د 12 قمندانانو په ګډون د دې ډلې تراویه زیات وسلوال وشل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف وایي چې پا په دې هوایی بمباریو کې د النصر جبهې د رهبر د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د نوموړي په وینا روسیه الوتکو هغه مهال هوایی بریدونه وکړل چې د النصر جبهې د مشرانو د یوې غونډې د ځای په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا په دې بریدونو کې د النصر جبهې مشر ابو محمد القلاني سخت ټپي شوی او یو لاس یې پرې شوی دی. یاکویس دوبچت، یوخیم فرانک او ریچارد هندرسن هغه درې ساینس پوهان دي چې په 2018 کال کې د نوبل د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شول. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن وویل چې دې درې واړو ته د کریو الکترون مایکروسکوپ د جوړولو له کبله دا جایزه ورکول کیږي. د سویډن د علومو اکاډمۍ وایي د دې درې کسانو لخوا رامنځته شوی میتود د بایو مالیکولونو تصویر اخیستل اسانه او بهتره کړي. په هغه بیانیه کې چې د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې ګټونکي پکې اعلان شوي راغلي چې دې میتود بېشومي یو نوی پړاو ته داخله کړه. دا جایزه د 9 میلیون سویډنی کرونو جایزه ده چې 1.1 میلیون ډالر کیږي او د ګټونکو ترمنځ به وویشل شي. د کیمیا د نوبل د سګنۍ جایزې له ګټونکو دوبچت سویسیا، فرانک جرمنی او هندرسن برتانوی دی.
خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل. امریکای چارواکو د پاکستان ای اس ای د افغان طالبانو په ښکارم ملاتړ تورن کړوي ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد د خپل دریز بدلولو ته اړ کولی شي؟
پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې تروریستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې تروریستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه اوسي.
د اړمو پر راپور سربیره د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیسته، افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو افغان شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې. د ولسمشر مرستیال ویان
سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبله او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د دغه نوي پړاو ملاتړ.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړي معلومات ورکوي. د یو امریکایي سرتیری په اړه به هم واوري چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی، خو د امریکا د لاس ویګاس په خونړۍ پیښه کې ووژل شو. ایران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبرو. خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان ای اس ای د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ. ویل چې د افغانستان جګړې د دې لپاره دوام کړی چې د استخباراتي ادارې ترورستانو ته پناه ورکوي. دوی په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ. ویل چې که د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نه شوه، هر هغه کار به وکړي چې ورته اړتیا وي. اسمت سرون له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکام شوې، ولسمشر ډونالد ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا په مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل چانس هم ورکړي. د وویل مشته پکار ده چې د دې ستراتیژي د بری لپاره دوی ته یو بل چانس ورکړو، خو که زموږ هلو ځلو نتیجه ورنکړه ولسمشر تیار دی چې هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا ده. لکه چې ولسمشر ترامپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې او پاکستاني ترورستانو ته د پناه ورکولو په خاطر غندلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. خو له دې سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د واشنگتن د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبري وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته په وینا کې تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا آی اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وویل دا ښکاره خبره ده چې آی اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دفاع وزیر جیمز ماتیس هم آی اس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړ. ویل دا سشکاری لکه چې آی اس آی ځان ته بیله بهرنۍ پالیسي لري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام علت د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه دي، په ځانګړي ډول د حقانی شبکه چې د پاکستان په مهمو ښارونو کې اوسي. که څه هم پاکستان په ځلونو دا ډول تورونه رد کړي، خو په ځینو مواردو کې منلې چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو مشان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړی او ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد که خپلونه غواړي د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟ دا پوښتنه د نړیوالو چارو له افغان کارپو زکریا پوپل سره د مرکې په پیل کې زما همکارې ملالۍ بشیر کړي. ښاغلي پوپل په ځواب کې وویل
پاکستان ته تر اوسه پورې د اولس شپاړس کالو په جریان کې ډېر ډېر فرصتونه ورکول شوي دي، خو پاکستان هیڅکله حاضر نه دی چې د دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي او یا د ترورستانو څخه ملاتړ بند کړي، ځکه دا د پاکستان د پوځیانو په یوه داسې پالیسي بدله شوې ده چې هغه ته د بدلون کوشش نه کوي. زما د نظر څخه پاکستان دپاره په هغه صورت کې دا امکانات لري چې پاکستان پوځیان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، چې په خصوصي ملاقاتونو کې دوی ته داسې په ټینګه ګوتڅنډنه شوې وي چې که چیرې پاکستان د خپلې پالیسۍ کې بدلون را نه ولي نو دا به ډېره په لویه بیه ورته تمام شي او آن د هېواد په ځکني بشپړتیا به هم د ګواښ سره مخامخ شي. یوازې په دغه صورت کې پاکستان زه فکر کوم کولای شي چې بدلون راولي.
تاسې په نظر کوم فشارونه کولای شي پاکستان همکارۍ ته اړ باسي؟
زما د نظر څخه پر پاکستان باندې دوه ډوله فشارونه او دوه ډوله وسایلو څخه کار اخیستل شونی دي. یو د اقتصادي بندیزونو د لارې څخه، مالي بندیزونو د لارې څخه چې د بانکي سیستم د پاکستان په مجموع کې خراب شي او د پاکستان صادرات و امریکا او اروپایي هیوادونو ته بیسي په ټپه ودرول شي. یوه دا لار ده. دوهمه لار دا ده چې د پوځي لارې څخه د ډرون او نورو الوتکو د لارې څخه پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې ترورستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې ترورستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسي. دغه دوې وسیلې کولای شي په پاکستان باندې اغېز وکولای شي.
پوپل صاحب، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته به په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي، ستاسو په نظر دا سفر به د افغانستان په برخه کې څومره ګټور وي؟
دا خو د افغانستان لپاره په ګټه دي. هر کوشش چې د پاکستان باندې فشار راوستلو د لارې څخه کېږي هغه د افغانستان په ګټه دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی به هلته پاکستانیانو ته څه پیغام ورسوي او د امریکا د حکومت خصوصا د ولسمشر ټرمپ د خوا څخه به کوم ډول پیغام هغو ته ورسوي چې که چیرې دوی د افغانستان په خلاف او د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس نه اخلي نو څه به ورسره وسي، او دا پیغام باید ډېر جدي وي. په هغه صورت کې نو دا کېدای شي د افغانستان په ګټه وسي او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره ښه زمینه برابره کړي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا ام پوپلو چې په دې اړه له موږ سره نظر شریکاوه چې په اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، امریکا له کومو فشارونو له لارې کولای شي چې اسلام آباد د خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له افغان مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ هم پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ ډېره مهمه ځکه ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې په مهمو ملي مسایلو کې یوه اجماع رامنځته کړي. نور حال د سبون ککړ په رپورټ کې
د ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سه شنبه د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نوموړی وایي ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره سلا مشورې کړي او وروستۍ ناسته په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژي له اعلان او کابل ته د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته له رامنځته شوی فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته دا فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوې پړاو د غوټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلې او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د دغه نوې پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز له کتنې وروسته چې د همدی اونۍ د یکشنبه په ورځ په آر کې وشوه، جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. باور داده چی د پاکستان په دریز کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي له اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو وروسته چې د نړیوال ټولنې له لوري اچول شوي رامنځته شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي څیرو سره مشورتي ناستې د سولې د تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهمې دي. له دې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولی شي له یو قوي دریځه له پاکستان سره د سولې خبرو ته کښېني او په اړه یې خپلې پرېکړې اعلان کړي.
اوسنی حکومت ته وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې منځته راولي چېرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کېږي.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناسته کې له پاکستان سره د سولې د خبرو له پیلېدو ملاتړ اعلان او ټینګار یې وکړ چې په دو خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
ازادي خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړې دي معلومات ورکوي. په دې غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. اصلي غونډه نن سبا پیلېږي خو له دې غونډې مخکې مقدماتي غونډو کې یو لړ څرګندونې شوې. د افغانستان د مالي وزارت ادعا کړې ده چې حکومت په ډېرو برخو په تېره بیا د اداري اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران ورغلی و او نور حال به ترې واورو. زدران صاحب مهرباني.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د سام یا د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي غونډه که څه هم سبا پیلېږي خو له هغې یوه ورځ مخکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو او خصوصي سکتور په پیاوړتیا اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هیواد لومړۍ مېرمنې بي بي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو عرصو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړې خو دا مزل لا ډېر پاتې د هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان مېرمنو مختګ او پټولنه کې ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمن او ځوان نسل د افغانستان خیر راتلونکي ته ژمن دی. په همدې ډول اغلی بیبی ګل غنی د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو او ولسی تړون هغه پروګرامونه یاد کړل چې له لارې میرمنې پر ځان د بسیا کېدو پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د یادونې ده چې نن په دغه غونډه کې چې د څلوېښتو هیوادونو استازو او همدارنګه نړیوالو ځینو بنسټونو د افغانستان د کابینې غړو ملي شورا ځینو غړو پکې ګډون کړی او تر ډېره د افغان ښځو په وضعیت اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور په پیاوړتیا باندې د ګډونوالو ترمنځ خبرې اترې وشوې. سبا به د غونډې اصلي موضوع وي چې د افغانستان لپاره د نړیوالو ټولنې په غژمنو به خبرې کیږي چې له دې وړاندې په نړیوالو غونډو لکه بروکسل وارسا او د سنورو کې د افغانستان لپاره شوې دي. همدارنګه غژمنې به تعقیبیږي چې افغان حکومت له نړیوالو سره کړی دي تر څو په دې برخه کې تر اوسه کوم ګامونه کړي او لا مزل چې پاتې دی په هغه کې څه لاسنیوي ته ضرورت لري. نو دا غونډه سبا هم ده. نن مقدماتي او حاشیوي غونډه وه چې تر ډېره د افغان ښځو په وضعیت باندې خبرې وشوې او نړیوالو ټولنې استازو هم چې پکې ګډون کړی او په دې برخه کې پرمختګونه وستایل. وی ویل چې لا هم خنډونه شته خو دوی د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ ولاړ دي. هغه څه مشکلات او ستونزې چې په دې برخه کې شته په ګډه به یې سره رفع کوي.
بلې یوسف خان زدران تاسو نه مننه. سبا هم دا غونډه دوام لري او اوریدونکو ته بیا هم په اړه معلومات ورکو. خو په کابل کې د سام له غونډې سره عمومي رخصتي هم اعلان شوې. د افغانستان د کارګرانو ټولنه او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي پرله پسې رخصتۍ د هیواد پر اقتصاد او د تحصیلاتو په بهیر یو بد ګزار کوي. تفصیل به د خان محمد سین په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي رخصتیو ترڅنګ حکومت ځینې نور رخصتۍ هم اعلانوي چې د خصوصي سکتور په ګټه نه دي.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز
د وویل په خوشنۍ سره موږ شاهدان یو چې په یوې میاشت کې څو ورځې ملي رخصتي او داسې نورې ورکړل کېږي. سربیره پر دې چې دولتي ادارې رخصتیږي او کار نه وي خصوصي سکتور ډیر زیان ویني. دا د افغانستان پر اقتصاد یو درون گذار دی او جبرانول هم ممکن نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د ناستې لپاره د چهارشنبې په ورځ یوازې په کابل کې رخصت اعلان کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي سبا پنجشنبه ده او د چهارشنبې او جمعې په منځ کې راځي چې له امله د دولت مامورین درې ورځې رخصتیږي او دا کار د دولت په زیان دی. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وایي هغوی چې د څو ورځو رخصتیو په خاطر له کاره وځي د یوې کورنۍ نفقه هم ور په غاړه وي.
کله چې یو کنفرانس دایروي مجبور دی چې خلک ورته رخصت کړي چې مړه نه شي. زه هیله مند یم چې د دولت مشران پر خپلو مالیه ورکوونکو زړه ودردوي او فکر وکړي. هغه هیوادونه چې رسېدلي د مشرانو د کار محور اقتصاد او کار او زحمت و.
ښاغلی بشردوست، د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانول د زده کړو او تحصیل لپاره هم زیان رسوونکي ګڼي او وایي هغه ځوانان چې په خصوصي او دولتي ادارو کې تحصیل کوي هم له دغو رخصتیو زیان ویني. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت وایاند عبدالفتح احمدزی وایي هغه رخصتي چې د یو مناسبت له مخې په جنتري کې راغلي د دغه وزارت لخوا تنظیمیږي، خو کومې رخصتۍ چې د کنفرانسونو په خاطر اعلانیږي د دغه وزارت لخوا نوی تنظیم شوي. بلخوا د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دا یو مهم پروګرام دی او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر لري. په ټولو ولایتونو کې کار روان دی، په کابل کې هم خدماتي ادارې، پولیس او روغتونونه او داسې نور پر خپلو کارونو بوخت دي. دښمن غواړي د دغو ناستو معنی شي. ملي او نړیوالې غونډې موږ ته مهمې دي او حکومت ورته امنیتی تدابیر نیسي.
له دغو انتقادونو او اندېښنو سره سره د جمهوری ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې د مهمو کنفرانسونو په ورځ د ترافیکو د ګڼې ګوڼې او ځینو نورو پیښو مخنیوی شوی وي، یوازې په کابل ښار کې رخصتي اعلانیږي.
اکثره کابل ښاریان د دا ډول رخصتیو چې په قانوني توګه په کلیس کې نه دي شامل دي افغانستان ته زیان بولي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانم افسر دی او دغه رخصتانه چې تاویل د دې وطن د لپاره به دی فیل شرایط کې په هر نو شرایط کې زار قاتل دی، ځکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلک مریضان دي، مریض شفاخانه ته نه رسیږي، لارې بند دي، بدبختی ده. زنه په یوه مجدوی ته د مشوره څوک ورکوي؟ غیر د رخصتیونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکاری نه در په دره ګرځي.
ډېر لارې بندول دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضع زموږ خرابه ده. په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه زموږ زراعت، صنعت، تعلیم، تربیه دا ټول په صفر د کاره ورځ زموږ لارې بندېږي. سیاحت هم په د منځه ځي، تعلیم تربیه هم د منځه ځي، کاروبار هم د منځه ځي، زراعت هم د منځه ځي. موږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د مغه د امان الله خان د ازادۍ ورځ باید ولمانځل شي.
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده، په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده. که موږ خپل خود کفا سو، کار وکړو، ځوانان دي موږ کار وکړي، فرزند یې 8 ساعتو په جای باندې 9 ساعته وکړي، نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي. اوس په دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې، هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي. دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو.
د ناڅاپي رخصتیو د اعلانولو په اړه د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه وو. یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی و، د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. کریستوفر روی بال چې 12 میاشتې په افغانستان کې خدمت کړی و، د یکشنبې په شپه د نوادا دی و اوسیدونکو د ډزو په ډزو کې ووژل شو. سالم احمد صالح نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایی اسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و، د یکشنبه د شپې په پیرشه کې ووژل سو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، ګڼ کسان ووژل سول. 28 کلن کریستوفر رویبل 12 میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی وو او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یوه اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل سو. د پلاس ویګاس ښار کې خپل مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمانځي. د نوادا دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل 2 پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پاوز د اسنادو په حواله لیکلي چې شغلی رویبل له 2001 څخه تر 2012 مې د کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړې چې د 2011 مې د کال له جولای میاشتې څخه د 2012 مې د کال تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسی رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښو وروسته دکسی رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی وو، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خوشنۍ سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نره ټوله سوی ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ویل کیږي چې رجب طیب اردوغان به د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان د وروستۍ ټول پوښتنې وروسته وضعیت په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. ترکیه او ایران دواړه د دغه ټول پوښتنې مخالف دي. دواړه له دې ویرې لري چې د دوی په هیوادونو کې کرد هم ورته اقدام ته ښایي وهڅوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې له اردوغان سره د ترکیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خلوصي اکار هم تللی دی. ایران او ترکیه دواړو په دې وروستیو کې د عراق له کورد سیمې سره پر پوله پوځي تمرینونه کړي چې پر کورد مشرانو فشار زیات کړي. په دغو تمرینونو کې د بغداد حکومتي ځواکونو هم برخه درلوده. عراق د خپلواک کردستان د ټول پښتنو د نتایجو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دغو ټول پښتنو کې 2.9% اکثریت خلکو د خپلواکۍ لپاره مثبتې رایې ورکړې وې. بغداد د تیر جمعې په ورځ کورد هوایی ډګرونو ته د ټولو نړیوالو پروازونو مخه ونیوله. ایران د عراق له کردستان سره د تیلو د مصنوعاتو د هر ډول سوداګرۍ د بندولو امر کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې خپل مځکنی سرحد به وتړي او د عراق له کردستان سره به د تیلو د تجارت مخه ونیسي، چې دا د کردستان سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم تجارت دی. اردوغان د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د عراق کردستان به د دغو نه منلو وړ ټول پښتنو لویه بیه پرې کړي. له 1940 کال څخه ترکیه د ممنوع اعلان سوي کردستان کارګر ګوند له یاغیانو سره په جګړه دی چې په شمالي عراق کې اډې لري او په لومړیو کې یې د یو جلا هیواد جوړولو هڅې هم کړې وې. په ایران کې دوی کورد یاغي ډلې، د ایران د کردستان ډیموکرات ګوند او په کردستان کې د آزاد ژوند ګوند فعال دي. ترکیه او ایران له پیړیو راهیسې سیال هیوادونه دي، خو په دې وروستیو کې د نږدې اړیکو هڅې کړې دي او ایران په ترکیه کې د تیر کال له ناکامې کودتا راهیسې د اردوغان ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو له روسیې سره یو ځای د سوریه د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی چې په قزاقستان کې د روان کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. دوی په عراق کې د تیر اونۍ د خپلواک کردستان لپاره د ټول پښتنو مخالفت کوي. دوی همداراز بیره لري چې د عراق د کردستان له خپلواکۍ وروسته شایي په دغو هیوادونو کې میشت کردان هم ورته غوښتنې پیل کړي.
ازادي رادیو اوریم. د ټکسي موټرو د بیلابیلو ډولونو به مو ډېر اورېدلي وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په څو راتلونکو کلونو کې به الوتونکي ټکسي په کار پیل وکړي. نور به اسمت سروان درته ووایي.
لومړنی الوتونکی ټکسي په دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شو. ویلو کوپټر کمپنۍ خپل دوه کسیز هوایي ټکسي په دوبۍ کې تجربه کړ. دا ټکسي یا الوتونکي نقلیه وسیله 13 برقي څرخونه لري. وولوکوپټر ډیرش دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. ټاکل شوی و چې دا اوتومات یا بې چلوونکي ټکسي د جون په میاشت کې په دوبۍ کې واسمویل شي. د دوبۍ د ترانسپورت د ادارې د چارواکو په وینا دا اوتومات ټکسي د امنیتي ستاندردونو د لوړولو ځانګړتیا لري. څلور پراشوتونه، د بیټرۍ نه جلا سیستمونه، د چټک چارج او د برېښنا له شبکې سره د ژر وصل کېدو سیستم لري. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارجي شي. هوایی ټکسیان به د دوبۍ اوسیدونکي د یوه ځانګړي اپلیکیشن په وسیله راغوښتی شي. دا ټکسیان به په 5 کلونو کې په دوبۍ کې رسمن خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار صاحب سمې عباس ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش